The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي خبرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځم به ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي ستاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه نصر کاکر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د هندستان په سفر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ایران چابهار بندر له عملی کېدو وروسته به د افغانستان تکیه د تجارت په اړه په پاکستان باندې کم سي
Why are we so concerned that a country can block two great nations from trade? In which Chabahar, the monopoly will end.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې نږدې 3.5 میلیونه کډوال ماشومان د ښوونځیو څخه بهر دي.
50% of refugee children do not have access to primary education. 22% only have access to secondary education and only 1% to university education.
او هم ملګری ملتونه وایي د شام حلب او نورو شهرونو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کافلې تیارې ولاړې دي وایي د شام له حکومت څخه د اجازه پته مدي
سرټی کی تاسو اوریدل اوس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د هندستان په سفر د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي هیوادونه باید د خپلو گاونډیو د بدنامولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي نن نیوی ډیلی کې د دفاعي مطالعې په مرکز کې د وینا په محل نوموړي ویلي هیوادونه باید د ثبات او ګډ امنیت لپاره کار وکړي ښاغلی غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د هندستان او پاکستان اړیکې د کشمیر په کشاله لتاو تریخوالي سره مخ دي په سیمه کې د تجارت په اړه افغان ولسمشر وویل د ایران د چابهار بندر لوزنامې څخه به هندستان وتوانیږي چې له پاکستانه پرته هم خپل سوداګریز توکي د مځکې او سمندر له لارې ولیږي هغه وویل چې هندستان او افغانستان ته د یوه هیواد لخوا تجارتي خنډونو باندې اندېښنې نه دي پکار بلکې لارې چارې لټول پکار دي هغه وویل که څوک د تجارت لارې بندوي نو په جواب کې باید لارې ورباندې بندې سي د ده په وینا د ایران چابهار بندر له عملی کېدو وروسته به افغانستان د تجارت په اړه په خپلو پښو ودرېږي او په پاکستان به یې اړتیا کمه سي
افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمیان سیاسي اختلافات حل شوي دي او دا مهال دواړه په ګډه سره په امنیتي ستونزو او نورو چیلنجونو پاملرنه کوي دا پریکړه او جوړجاړی له هغه وروسته شوې ده کله چې ملګرو ملتونو د سیاسي اختلاف افغانستان لپاره د لوی خطر سبب وبللو د دغه سیاسي حل لپاره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او ښاغلي عبدالله عبدالله ترمیان روغه وشول دواړو مشرانو په یو بل د سیاسي تړون څخه د سرغړونې نیوکې کړې وې او له همدې عمله د دوی ترمیان دغه ستونزه رامنځته شوې وه
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړي ادارې سیګار ویلي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې لپاره رښتینی ژمنه کړې خو په دې هکله د جدي مخالفتونو سره مخ دي د سیګار مشر جان سابکو د چهارشنبې پر ورځ په واشنگټن کې په یو غونډه کې وویل له دې سره چې د ځواکمنو افغانانو یوه برخه له فساد څخه ګټه اخلي خو د افغانستان د دولت ټول مقامات او کارکوونکي په فساد ککړ نه دي د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا د سیګار ادارې په خپل تازه راپور کې پراخ فساد د افغانستان د بیا رغونې خنډ ګڼلی او د افغانستان او امریکایي مقاماتو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د فساد په وړاندې مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي
اخوا رسنی وایي د پاکستان پنجاب صوبه په ختیځ سیمه میاچنو کې یوې کورنۍ د غیرت په نوم خپل لور سره د یو هلک وژل شوې ده ځایي پولیس وایي د دغې میرمنې پلار خاوند او ورور نیول شوي دي او تر پلټونو لاندې دي ویل کېږي دغو تنانو خپل د جرم اقرار هم کړی دی پاکستان کې هر کال په سلګونو داسې میرمنې د غیرت په نوم وژل کېږي تفصیلات یې د پیښې په حق له څه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولای چا په دغه راپور کې
ریپورتونه وایي چې وجل شوې زنانه خالده بیبي چې د درو بچو مور وو د دې یو خپل د دې سره ملاقات لپاره د دې کور ته راغلی وو. خو د خالده بیبي پلار رور او خاون په دې باندې تاو واغستل او د ډېره تاوی خالده بیبي او د دې د خپلو وجلو. ریپورټونه زیاتوي چې ملزمانو د دې وروستو د وجل شوې زنانه او نارینه مړي د کور مخې ته د یو اونې سره زوړن پرېښودل. پاکستان په عمومي او بیا پنجاب ایالت په خصوصي توګه د زنانو د زورولو لپاره په ډېر بد نوم سره یادېږي او په دغه ایالت کې زنانو خلاف د تشدد او دوی باندې د تیزاب شیندلو او د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل واقعات وخت په وخت رامنځته کیږي. مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غیرت په نوم د وجنې واقعاتو مخنیوي لپاره دغه جرم سره تړلې قوانینو د لانور مضبوطولو پخلی کوي. خو د بشري حقونو تنظیمونه دریز لري چې تر څو د قتل کړې شوې زنانه کوروالو سره د ملزم د معافۍ اختیار موجود وي تر هغې په دې جرم کې د کمی راتلو سه امکانات ډیر کم دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي ناپیژاند وسلوالو یو پلار او زوی وژلې دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د تربت په سیمه کې رامنځته سوې او پولیس وایي وسلوالو یو ماشوم هم له ځان سره تښتولی دی. د دوی په وینا د حمله کوونکو د نیولو لپاره یې د لټون عملیات شروع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره په خپل یو نوی جاري شوی راپور کې ښایي چې 3.1 میلیونه داسې ماشومان دي کوم چې د تعلیم څخه محرومه پاتې دي. د سیاسي کړکیچ له کبله جنګ ځپلو هیوادونو څخه نه یوازې خلک په وتلو مجبوریږي بلکې د تعلیم او زده کړې څخه هم محرومه پاتې کیږي. د یونیسیار ادارې مشر وایي د کډوالو تعلیم په راتلونکي نسلونو هم اغیز لري او پکار دی چې د دې ستونزې حل لاره راوبستل شي. راپور وایي هر کال شل زره اضافه ښوونکو ته اړتیا وي او د کډوالو کوربا هیوادونو ته په کار دی چې د زده کړې لپاره ښوونکي او ځای برابر کړي.
د ملګری ملتونو چارواکي وایي د شام شمالي شهر حلب او نور برخو ته د بشري مرستو لپاره کاروانونه تیار ولاړ دي خو د شامي حکومت لخوا اجازه ته منتظر دي. نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو معاون یان اګولین جنیوا کې خبریالانو ته ویلي هغه تمه لري د شام حلب ښار ته به د جمعې په ورځ امدادي سامان ورسي. نوموړي ویلي په خېټه ماړه او پوهه خلکو ناخواست کوي چې د هغه بهادرو مرستندویا کارکوونکو په لار کې سیاسي او دفتري خنډان نه اچوي څوک چې د ډزو لاندې ګیر ښځو ماشومانو او ژوبل عامو خلکو خدمت کولو لپاره تیار دي. دغه امدادي سامان د روس او امریکې په منځګړتوب شوې ډزبندۍ لاندې رسولی کیږي کومه چې د ګل پورس عملی شوې. اګولین ویلي شام کې زیاتره جګړه ودرېدلې ده. نوموړي ویلي په وژنو کې ډېر کمی راغلی او په سکولونو او هسپتالونو باندې حملې ودرېدلې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د ډزبندۍ تړون د شام د جنگ پوره نقشه بدلولی شي چې شپږم کال یې روان دی. خو نوموړي د امدادي سامانونو د رسولو په نشتوالي مایوسي څرګنده کړې او ویلي په داسې حال چې جګړه ودرېدلې دوی له جنګ ځپلو خلکو ته زیات امدادي سامان رسول پکار دي.
سپینې ماڼۍ کې د میانمار د اصل مشر آنګ سان سوچی سره له مذاکراتو څخه وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې امریکا په میانمار د لګیدلي اقتصادي بندیزونو پورته کولو ته چمتو ده. هغه ویلي دي امریکا دغه بندیزونه لرې کولو ته چمتو ده کوم چې یو مهال د بورما پر ضد لګیدلی و. له دې وړاندې ښاغلي اوباما کانګرس ته د یو لیک د لیږلو په ترڅ کې ویلي و امریکا میانما لپاره تجارتي اسانۍ راولي کوم چې 2 لسیزې تر مخه د بشري حقونو د خلاف ورزیو له امله ځنډول شوي وي. سپینه ماڼۍ کې اوباما سره د شوي لیدنې پر مهال آنګ سان سوچی د خپل هیواد اقتصادي د پر ضد د لګیدلي بندیزونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې په داسې حال چې میانما د جمهوري موقتي دور پر لوري روان دی ډېر څه کولو ته اړتیا ده. د حکومت د مشاورې او بهرنیو چارو د وزیر په حیث د آنګ سان سوچی د امریکا د لومړۍ دوره وه. دغه څوکۍ هغې تیر کال د نومبر په میاشت کې د خپل ګوند له لوري د ملکي ټول ټاکنو د ګټلو څخه وروسته موندلې وه.
د هانګ کانګ خبريالان وایي د چین پولیسو هغه وخت دوی وهلي ډبولي او نیولي کله چې د مای نیونکو په یو کوچني کلی کې د احتجاج کوونکو په ضد له تشدد ډک عملیاتو خبرونه ورکول. دوه ورځپاڼو چې ساوت چاینا مارننګ پوسټ او منګ پاو نومیږي او د هانګ کانګ آزادي ورځپاڼې ګڼل کیږي په خپل رپورټونو کې ویلي چې د دوی کارکوونکو باندې د چهارشنبې په شپه حمله سوي او نیول سوي کله چې دوی له کلیوالو سره د احتجاج په اړه مرکې کولې. کلیوال وای د دوی د خپل یو مشر لپاره احتجاجونه کول څوک چې د بډو رشوتونو په تور نیول سوی دي.
د هیلری کلینټن ډاکټر ویلی د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدا د نمونیا څخه په غوره توګه روغیږي او هغه د امریکا د ولسمشرۍ په توګه د کار کولو لپاره روغه رمټه ده. د هیلری کلینټن د ټاکنو کمپاین د انتظام کوونکو چهارشنبې په ورځ جاری شوی بیان تر مخه ډاکټر لیزا بارډیک ویلی دی د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدا د سینی اسکن ماینا شوې ده چې ترې په ډاګه شوې ده چې هغه ته وړه شیان غیر بکټریایي نمونیا یا دا چې ډاکټر لیزا ویلی دی هیلری کلینټن د انټیبایوټکس د وایانو د کارولو او آرام کولو سره به ورځ تر بل اخشي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو خبر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه. موږ هم په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی و هندستان ته د سفر په اړه به معلومات تر سره شریکو. د غرنګ په سیمه کې د تجارتي حلو ځلو د چابهار بندر په اهمیت او ورسره په یو پاکستانی فلم جانان باندې به هم تبصره درته وړاندې کوو چې هغه به په ژوندۍ بڼوي. خو اوس هم یو بل راپور ولوري ته ځو د افغانستان په باب دی. دغه راپور چې د افغانستان لپاره د رغونې په برخه کې د متحده ایالاتو د لوی مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو نوی راپور کې بیا هم افغانستان د مفسدو هیوادونو د کتار په لومړیو هیوادونو کې راوستي. په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار مجاهد جواد له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې دي. دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې هم موجود دی ښاغلی جواد صاحب. ستلی مسی او په خیر علی.
مننه کور ودان.
ډېره مننه. تر ټولو له مخکې اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي او بیا که څه پوښتنه وه هغه به هم کوم.
په افغانستان کې په پراخه کچا د فساد موجودیت دغه هیواد په بیا رغونه کې د متحده ایالاتو هلې ځلې ټکنۍ کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د متحده ایالاتو لوی مفتش جان سپوکو په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې فساد د امنیت، سیاسي ثبات او پرمختګ په برخه کې ستره ننګونه ده او له همدې امله د فساد په وړاندې جګړه د متحده ایالاتو لپاره لومړیتوب لري. د سیګار د ادارې مشر دا هم ویلي چې د فساد له امله د افغان حکومت په وړاندې د خلکو خواشیني زیاته شوې ده او له همدې امله دا په غیر مستقیمه توګه له ترهګرۍ سره هم مرسته کوي. په همدې اړه مې په افغانستان کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي سره خبرې وکولې. هغه په دې اړه چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لارې چارې څه دي زمونږ اوریدونکو ته وویل چې باید په اداري، قانوني او قضایي برخو کې اصلاحات راشي تر څو چې د فساد کچه راښکته شي.
اداري اجرات په دمانت د افغانستان په اداره کې باید عمیق اصلاحات راشي تر څو لغماین بروکراسي نه مخنیوي وشي. قانوني په دمانت چې باید په قانون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او همدارنګه هغه جزاګان او معایدې چې په قانون کې د دې ډول جرایمو لپاره بلانوینه شوی هغوی دپاره معین پروسیجرونه رامنځته شي. او دریم قضایي اقدامات هغه په دمانات چې هیڅ مجرم چې په اداري فساد اخته وي نه باید له قضایي تعقیب نه معافیت پیدا کړي.
افغان حکومت کڅه هم د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ځان ژمن ګڼي، خدا هم وایي چې نړیواله ټولنه د فساد په برخه کې ټوله بړه په افغانستان نه اچوي، ځکه د نړیوالو مرستو 90% خپله د نړیوالو ادارو او بهرنیانو لخوا په افغانستان کې لګول کیږي او یوازې 10% یې افغان حکومت په لاس مصرفیږي، نو ځکه د فساد زیاته کچه هم د بهرنیانو په غاړه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار ویلي دي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې په کلکه ژمن دی، خو تر دې مهاله هم افغانستان د سیګار د راپور له مخې د مفسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرځولو راهیسې د میلیاردونو ډالرو مرستې کړې دي، خو د کارپوهانو په وینا د دغو مرستو په پرتله په دغه هیواد کې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
ډیره مننه ښاغلی جواد صاحب، او پوښتنې چې مې څه درلودې هغه دې ټوله هم په دغه راپور کې بیان کړې. کور ودان،
تاسو ټیم کور ودانی، مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی رادیو خبری خبرونه ده. تاسو لپاره ځینې نور موضوعات لرو، مهم موضوعات دي چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو. دا مهال چې کومه موضوع غواړو تاسو ته وړاندې کوو، هغه هم وروستۍ د افغانستان او پاکستان د تجارت په حق لده، چې د هغوی تجارت هم په دې وروستیو کې څه نه څه هغې ته زیان هم رسېدلی دی. ویل کېږي چې پاکستان هم خپل په تجارتي او اقتصادي دی لهذا پر شاره واندې یو ډیر زیان ورته اوریدلې دی. د غوروسي سفر د ولسمشر اشرف غنی چې هند ته تللی دی، او هند کې هم ځینی اقتصادي لوزنامو باندې هم خبري شوې دي. د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره په دې حق باندې تفصيلات لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی دی استودیو ته. ستړي مشه او په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
بیروز خان صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي صورتحال د محل څنګه روان دی؟
د پاکستان زیاتره تجارت لکه د پاکستان د ټولو لوی مارکیټ شو افغانستان او تر اوسه پورې، او بیا پاکستان د افغانستان دویم حیثیت لوی مارکیټ وو. خو د تیر وختونو کې چې څنګه د پاکستان او د افغانستان تاوتریخوالی سیوا شوی دی، هغه په دې چې هند افغانستان مرستو ته ملا تړلې ده. پاکستان په دغه باندې خپه دی، پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره هیڅ قسمه دا هغه مرستې چې هند ورکوي هغه پاکستان خو نه ورکوي. ولې بیا هم پاکستان دا غوښتنه کوي چې د هند سره دې دومره نږدې تعلق نه ساتي، او که تعلق ساتي د پاکستان په خوښه دې وساتي. افغانستان وایي چې یو آزاد هیواد دی، خپلواک هیواد دی، او کولی شي د هر چا سره هر څنګه رابطې وساتي د ملک د مفاداتو په دغه چوکاټ کې، او د یو آزاد ملک د یو ذمہوار ملک د ریاست په حیث باندې. تر څو چې اوس د تجارت خبره راغلی ده، د پاکستان او د افغانستان یو امید دا کې د یو تمه دا و چې د 15 ارب ډالر پورې دوی دا چې کوم یو فارمول وي، یو داسې وي رسمي چې هغه د هیوادونو په منځ کې دغه تجارت وشي. خو د حالات داسې رامنځته شول چې نه خو دا چې دغه هدف دی ترلاسه کولی شي، هغه نور هم کم شو. د افغانستان مارکیټ د پاکستان دپاره د ټولو د پاکستان د تجارت دپاره د اقتصاد دپاره د ټولو نه لوی مهم یو خدای چې نږدې گاونډ ملک دی. هلته اوس د هند او د ایران د مالونو مارکیټ به ځکه سیوا جوړ شي چې یو خدا دغلته د هند او د ایران او د افغانستان معاهده وشوي. بل دا چې پاکستان په خپل پولو باندې پابندۍ ولګولې، او دغه سره د خلکو تګ راتګ هم او بیا ورسره د شانتي تجارت هم د پاکستان د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس چې کوم خپل عدد شمار ورکړی دی هغه وای په دې کال کې په صرف اتم میاشت کې پاکستان تر اوسه پوری 15 ارب ډالر نه زیات نقصان وکړ د پاکستان او دغه سټټیسټک بیورو اف سټټیسټک وای چې د مالونو یا تجارت د چې کوم بهر ته لیگل کیږي یعنی ایکسپورټ چې کیږي د ایکسپورټ په مقابله کې امپورټ یعنی ملک دننه چې کوم مالونه راغوښتي کیږي د هغې ویلیو د هغې حجم یو په دوه دی یعنی د پاکستان د بهر ته چې کوم هغه لیگل کیدل که دا یورپ ته او په خصوصي توګه د افغانستان سره نو د افغانستان نږدېوالی چې کوم د هند سره راغلو د هند اوس پکې د چاینا نه هم افغانستان ته د حیرتان د بندر د لارې په ریل ګاډي دغه هغه شروع شو دغه شانتي کې د ایران سره هم په راتلونکي کې دا چې اوس د ریلوې لاین هغه غوړی دغه به هم نو د افغانستان چې کوم تر اوسه پورې پاکستان دا ګڼل دا فکر او دا سوچ یو چې دا یو لینډ لاک یا دا یو داسې ملک چې د ټول انحصار چې دی په پاکستان دی هغه اوس وخت او د نور ملکونو سره د افغانستان نږدېوالی هغه غلطه ثابتوي.
بیروز خان صاحب تاسو خپل خبرو ترمنځ دغه هم یادونه وکړله لکه د حیرتان بندر یا همداشان د افغانستان اړیکې تجارتي اړیکې بلکې د هندوستان او نور ګاونډي هیوادونو سره ورځ تر بله په زیاتېدو دي همداشان نوي مایدې هم لاسلیکې شوې دي د دې اغیز به په راتلونکي کې په پاکستان باندې څه وي؟
نو د پاکستان حکومت اوس د سټټیسټیکس ویل چې تر اوسه پورې په دې اته میاشت کې د 15 ارب ډالر نه زیات هغه ته هغه ډیپسټ دی د هغه نقصان دی او د پاکستان خو ورسته ورځ یوازې کیږي نو دا یوازې کېدل خدای دې مانه دی چې د ټول نړۍ نه د پری کیږي او کټ کیږي نو په راتلونکي کې به د دې بل یو بل مهم چې کومه هغه پوینټ ته هغه دی چې د چابهار لارا افغانستان د پاره چې د خلاصه شو دا یو اګریمنت د هند او د ایران او د افغانستان وشو نو د دې هغه ګیم چینجر چې په اصلي معنی کې ورته وایو په دغه ریجن کې پورا په دغه سیمه کې ګیم چینجر دا دی تر څو کې د سیپک چې د پاکستان یا دی چې دا ګیم چینجر دی نو اوس چې کوم ایکسپرټس دي ماهرین دي د اقتصاد پوها دی هغه وای چې که سیپک ګیم چینجر دی نو هغه د چین د پاره دی د پاکستان د پاره نه دی خو د چابهار چې کوم ګیم چینجر دی دا د افغانستان د پاره هم دی دا د ایران د پاره هم دی دا د هند د پاره هم دی او د افغانستان د لارې چې څومره د سنټرلیشن ریاستونه دي د منځنۍ اسیا ریاستونه هغه د افغانستان لر ایران ته هم دی نو ورپسې ترکمنستان هم دی ازبکستان هم دی تاجکستان هم دی او که د دغه ملکونو په لاره باندې نور هم په بره پتل غواړي نو کیږي کچرې پاکستان څنګه چې تیر ورځو کې رالل چې واګای تړلې ده د افغانستان د مالونو لپاره او هند ته نه پرېږدي او چې کله ډاکټر اشرف غنی وویل چې زه به خپلې پولې د پاکستان د مالونو لپاره وتړم چې سنټرل ایشیا ته نو په دې وخت کې د سنټرل ایشیا سره د پاکستان ډېر لوی تجارت شته او کچرې پاکستان د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد نه ځي نو دغه لارې به هم وتړل شي ځکه چې اوس چې کله دا نوی اګریمنټ شوی دی د افغانستان پاکستان د ترانزیت ټریډ اګریمنټ چوته وایي په 2010 کې نو دی پاکستان ته ډېر لوی لار خلاصه کړې ده د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ریاستونو ته او دغه خو یو معاهده ده دغه بوي خو کچري تعلقات د دوړو هوادونو خرابيږي په دغه به اثر پروزي نو په پاکستان باندې اپراتونکو کې اقتصادي او پوزي فشار چي د بسوا کې
ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسو ته
مننه
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com سمگا ای میل پتہ ودا سی لکھئی DEEWARADIO@voanews.com چدا سے بے لکھئی voanews.com
وایسف امریکا جی ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواړي اصل کسره چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د هندستان په سفر د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي هیوادونه باید د خپلو گاونډیو د بدنامولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي. نوموړي دا خبرې په نیو ډیلی کې د دفاعي مطالعې په مرکز کې د وینا په محل کړې دي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار ښاغلی ارباب محمود علي څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره موجود دي. سړی مس ارباب صاحب په خیر علي
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ سي
مننه لتا څخه کتر ټول نه مخم د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په هندستان کې چې کوم مصروفیتونه او کمی کمی لوزنامې سوي دي که په دې اړه زموږ اوریدونکو سره حال شریکي.
زه به د دې سره د دې مخ کې بیروس صاحب خبره کوله چې د گیم چینجر خبره کوله چې بهر پاکستان او افغانستان داسې هوادونه پاکستان د ډیر وخت نه یو اقتصاد لري د هغوی یو باقاعده ډانچه موجود ده د اقتصاد لپاره. افغانستان اوس هغه ډانچه جوړوي. اشرف غنی چې کله هلته ورغلی او افغان ولسمشر په نوې ډیلی کې دا خبره کړې ده هغه وایي چې راتلونکي د لنډې مودې پورې ترهګرو باندې خبره کړې په هغه باندې برازم په زوبه نور خبرې کوم. هغه وای چې دا د لنډې مودې یو سوچ دی د اوږدې مودې سوچ لپاره چې دی نو هغه بیا د بریجز جوړول دي پلونه جوړول دي هغه د پر پیسې یو ویژن پکار دی یو سوچ پکار دی چې هغه مخکې به عملی کې ځکه چې نن تس و نو کرے نو راتلونکي نسل والا بچی به پاغه د سوري لاندې کینی یا ته بچنه فائدہ وچته. نو چا بهر دغه شان یو لار ده چې افغانستان غنل کېده چې لینڈ لاک دی یعنی دا د نور نړۍ سره تجارت لپاره پاکستان جواز نه لار ده یا په بل باندې په گاډو کې بلاډ شي په بسونو کې په ټرکونو کې بلاډ شي. نو دغه خبره کړه ده دغه طرف ته اشاره و پاکستان چې کوم د سی پیک ته نو هغه یوازې د یو سنگ چې بهرو سه بوي چې د چین د لارې اقتصاد داسې یو لارې ورکول کیږي دا د چین یو پلان دی منصوبه چې هغه ټول نړۍ کې دغه سي لارې جوړوي او خپل ګټه لپاره جوړوي. پاکستان په لارې کې پریوزي هغه به هم چې ګټه تر لاسه وي خو د پاکستان چې د دې وخت په جنوبي ایشیا کې پاکستان او افغان هند هغه د تجارت غټ اقتصادي ملکونه دي هغوی اقتصاد کوي پټول نړۍ کې خدای دواړو ترمنځ غونډي په پوله پوله پراته دي. پاکستان د هندستان نه ډیره ګټه ترلاسه کولی شي هندستان د پاکستان نه ډیره ګټه ترلاسه کولی شي کلار ورته سنټرل ایشیا ته ملاوي شي نو دا یو غټ اقتصاد وته هغه ته ودم ملاوي دي شي. افغانستان چې دا به امریکا او ټول نړۍ کوشش کوي چې افغانستان اقتصاد مضبوط کړي دا هغه لپاره غواړي ډیر کوششونه وکړي چې پاکستان او افغانستان د هندستان ترمنځ تعلقات ښه کړي او دغه لار پراخه کړي ځکه چې اشرف غنی چې لومبه چوکې سنبال کړ نو هغه د هند هغه باندې ډېر سخت نیوکه شوې چې هندستان ته نور ملکونو بورته وینا کول او دا تمه کېده چې هندستان ته بلاشي هغه پر لپسې د پاکستان سفرونه وکړو خو اوس هغه وایي چې تیر د اتوار پورې د بیان ورکړ چې پاکستان دوی ته د هندستان سره تاجران د افغان تاجران نه پرېږدي واګه باندې نو بیا به دوی ورته سنټرل ایشیا ته لار نه ورکړي. نو دا یو سخت بیان نو دا غي نه مخکې بیانونه دي سخت شوي دي د پاکستان په حق باندې را به شو د پاکستان د افغانستان د هند سره او د چا بهر په حق خبرو وکړو. نو د اشرف غنی چې ورکلی وو هندستان ته نو هغه ځای کې خبره هغې کوله چې راځئ چې مونږ د روډ میپ یا د تګلارې خبره کوو. نو تګلاره هم دغه ده چې راتلونکي 50 کالو کې د هندستان او د افغانستان ترمنځ تجارت چې دی چې هغه اوس پورې 1 بلین ته هم نه رسېدلې دا هغې هم کم دی. راځئ چې دا 10 بلین ډالر دا ځان ته هدف وټاکو دغه خبره وکړه لارې جوړول بیا د چا بهر په حقله خبره کوله د پاکستان د رول په حقله خبره کوله مونږ سره لنډ شان د هغوی غږ دی ابه ورو او دا هغې نه پس راځو بیا نورې خبرې کوو.
Why are we so concerned that a country can block two great nations from trading in whichever the monopoly will end?
دې دا وایي چې ولې مونږ ډېر زیات پریشان یو ته پاکستان په حق لچلارې بندې نو چا بهر سره چې دغه مناپلی یا دغه اختیار چې پاکستان سره ډېر دی دا به ختم شي. دویمه خبره د ترهګری خبره کړې به هغه وایي چې پاکستان طرف ته نوم خو نه واغسته خو ویلو چې د حقو بد طالبانو مونږ یا د ترهګرو مونږ خبره کوو نو مونږ بد طالبانو یا ترهګر وژنو او خته ترهګر ځان سره ساتو خو یې ماته دا یقین دی او دا دستور پاتې شوی دی د دنیا نظام پاتې شوی دی چې دا دوباره به تا باندې چک لګي را به تا تر تاویږي او دا به ماغه طرف ته اشاره و چې دا به کته ساتي نو دا داسې نه چې تاسو په مرزه باندې بچلیږي. نو دغه طرف ته تر هغه په خلاف خبره کړې و هغه د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم د افغانستان په حق له هارت اف ایشیا یو کانفرنس راتلونکي راتلونکي میاشته نو هغه باره کې هم خبر وکړه او دا ویل کېږي په میډیا کې چې دا هندستان یو مخکې نه یو پیسې اعلان کړي چې دا باغه کې مجمنه کېږي د هندستان لخوا د افغانستان سره د مرستو لپاره او دغه پاکستان هم غواړي خو دې وخت د ټول نه زیات تجارت چې د افغانستان کېږي هغه د پاکستان سره د ایکسپورت چې کوم لیګل کېږي هغه پاکستان ته لیګل کېږي. یو شمېره خو یو ویب سایټ یا د اقتصاد یو ویب پاڼه ده هغه وایي چې پاکستان ته دا وخت د افغانستان 80% مالونه زیده افغان پاکستان دلاری او هندوستان ته نورلس
بالکل خو وخت کم دی خود پاکستان هم ډیر زیات په اصطلاح باندې کسرنګ شتا سو د امپورت خبره وکړم دا رنګ د پاکستان ډیر زیات ایکسپورت
خو دا وقیاس مټ راغون شوی دی چې ځکه چې غنم هم چې افغانستان ته انکار کړو
مننه
مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت من اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري نن د پنځم به ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده مخ شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي تاسو قربانیو زمونزه شهید
او زانه سر کاکا
یو ځل بیا تاسو کوم راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هندستان په سفر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د ایران چا بهر بندر لا ملکی دوه ورځې په افغانستان د تجارت پاړه په خپل پښو ودریږي او په پاکستان به ارتیا کم سي
Why are we so concerned that the country can block two great nations from trading in which Chabahar the monopoly will end?
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې نږدې 3.1 میلیونه کډوال ماشومان د ښوونځیو څخه بهر دي
50% of refugee children do not have access to primary education 22% only have access to secondary education and only 1% to university education
او ملګری ملتونه وایي د شام حلب او نورو شهرونو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کافلې تیاری ولاړې دي خو وایي د شام له حکومت څخه د اجازه پته مدي
سرټی کې تاسو واوریدل غواړ شئ وز د مهمو خبرونو لنډیسته
د هندستان په سفر د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي هیوادونه باید د خپلو ګاونډیو د بدنامولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي نن د چهارشنبه نن نیو دلی کې د دفاعي مطالعې په مرکز کې د وینا په محل نوموړي ویلي هیوادونه باید د ثبات او ګډ امنیت لپاره کار وکړي شاغلی غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د هندستان او پاکستان اړیکې د کشمیر په کشاله له تاوتریخوالي سره مخ دي په سیمه کې د تجارت په اړه افغان ولسمشر وویل د ایران د چابهار بندر لوزنامې څخه به هندستان وتوانیږي چې له پاکستانه پرته هم خپل سوداګریز توکي د مځکې او سمندر له لارې وولیږي هغه وویل چې هندستان او افغانستان د یوه هیواد له خوا تجارتي خنډونو باندې اندېښنې ورته نه دي پکار بلکې لارې چارې باید ولټول سي هغه وویل که څوک د تجارت لارې بندوي نو په جواب کې باید لارې ورته بندې سي د ده په وینا د ایران چابهار بندر له عملي کېدو وروسته به افغانستان د تجارت په اړه په خپلو پښو ودرېږي او په پاکستان به یې اړتیا کمه سي
افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات حل شوي دي او دا مهال دواړه په ګډه سره په امنیتي ستونزو او نورو چارو پاملرنه کوي دا پریکړه او جوړجاړی له هغه وروسته شوې کله چې ملګرو ملتونو دا سیاسي اختلاف افغانستان لپاره د لوی خطر سبب وبللو د دغه سیاسي حل لپاره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د ولسمشر ډاکټر اشرف غني او ښاغلی عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وشول
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړي ادارې سیګار ویلي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې لپاره رښتینی ژمنه کړې خو په دې حقله د جدي مخالفتونو سره مخامخ دي د سیګار مشر جان سابکو د چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې په یو غونډه کې وویل له دې سره چې د ځواکمنو افغانانو یو برخه له فساد څخه ګټه اخلي خو د افغانستان د دولت ټول مقامات او کارکونکي په فساد ککړ نه دي
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره په خپل یو نوی جاری شوی راپور کې ښایي چې 3.1 میلیونه داسې ماشومان دي کوم چې د تعلیم څخه محرومه پاتې دي. د سیاسي کړکېچ له کبله جنګ ځپلو هیوادونو څخه نه یوازې خلک په وتلو مجبوریږي، بلکې د تعلیم او زده کړې څخه هم محرومه پاتې کیږي. د یونیسیار ادارې مشر وایي د کډوالو تعلیم په راتلونکي نسلونو هم اغیز لري او پکار دی چې د دې ستونزې حل لاره راوبستل شي.
د ملګری ملتونو چارواکي وایي د شام شمالي ښار حلب او نور برخو ته د بشري مرستو لپاره کاروانونه تیار ولاړ دي، خو د شامي حکومت لخوا و اجازه ته منتظر دي. دغه سیمو کې حکومتونو ته سخت اړتیا ده. د نړیوالې ادارې ځانګړي استازي یان ایګولان په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې هیله مند دی دغه مرستې به د جمعې له ورځې څخه پیل سي.
سپینې ماڼۍ کې د میانمار د اصل مشر آنګ سان سوچی سره له مذاکراتو څخه وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې امریکا په میانمار د لګیدلي اقتصادي بندیزونو پورته کولو ته چمتو ده.
د هانګ کانګ خبریالان وایي د چین پولیسو هغه وخت دوی وهلي ډبولي او نیولي کله چې د مایې نیونکو په یو کوچني کلي کې د احتجاج کوونکو په ضد له تشدد ډک عملیاتو خبرونه ورکول. دوو ورځپاڼو چې ساوت چاینا مارننګ پوسټ او مینګ پاو نومیږي او د هانګ کانګ آزادي ورځپاڼې ګڼل کیږي په خپل رپورټونو کې ویلي چې د دوی کارکوونکو باندې د چهارشنبې په شپه هغه مهال حمله وسوه او نیول سوي کله چې دوی له کلیوالو سره د احتجاج په اړه مرکې کولې.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د دیوا راجو خبری خبرونه ته غواګی اس قدر منو اوریدونکو د خبرونو لنډی تاسو واوریدلو رازو د راپورونو ولور ته تاسو مو په خبرونو کې وړاندې هم ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداري خپل یو نوی راپور جاری کړی دی چې په حقیقت کې خای 3.1 میلیونه داسې ماشومان دي کوم چې د تعلیم څخه محرومه پاتې دي. ویل کیږي کډوالو ماشومان 50% داسې ماشومان دي چې هغوی د سکولونو څخه محرومه دي. په دې حق لباندې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار لخوا نن جاری شوی رپورټ کې ویل شوی دي چې د ایجنسی ماموریت لاندې 3.1 میلیونه کډوال ماشومان د سکول یا بنیادی تعلیم پورې رسائی نه لري. دا راپور وایي کله چې د وسلوالو نښتو یا سیاسی بے ثباتی لکبل خلق د خپلو هوادونو څخه تیخته کوي نه د دوی ماشومانو نه نه یوازې خپل کورونه پاتې کیږي خو په زیاتره کیسونو کې دوی د تعلیم نه هم محروم شي. په جنیوا کې خبرې کولو په وخت د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره کمشنر فلیپو ګرانډي زیاته کړې ده چې دا صورتحال د دې ماشومانو لیدو سره نور هم خرابیږي.
50% of refugee children do not have access to primary education. 22%
د کډوالو ماشومانو 50% پرایمری تعلیم پورې رسائی نه لري، 20% صرف ثانوي تعلیم پورې رسائی لري او صرف 1% د یونیورسيټي تعلیم پورې رسائی لري. او دا حال د ځوان عمر کډوالو لپاره یقینا چې ډېر د تکلیف وړ وي.
خاغلی ګراندي وایي چې خوراک د سکلو صفا اوبو او پنازیونه یقینا چې د کډوالو لپاره ترجیحات دي، خو چې کله تعلیم نظر انداز شي نو امید په مایوسی کې بدل شي. د نور وای چې سکول ته تک تعلیم او مهارت ترلاسه کول په ځوانانو کې ودی لپاره ډیر مهم دی. د ریپورت داسې واضح ثبوتونه وړاندې کړي دي چې معیاري تعلیم خوندیتوب وړاندې کوي. په ماشوموالي کې د ودونو د مشقت او د ماشومانو د استحصال او پتنکې عمر کې د حامله کېدو امکان کموي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې په کال 2014 کې سکول تتلون کې د کډوالو ماشومانو شمیرې کې 10% زیاتوالی راغلی دی او د شمیرې لپاره د اضافي 40,000 استادانو ضرورت دی. او قربه هوادونه چې په ډیرو کیسونو کې کډوالو لپاره د بنیادی سهولتونه وړاندې کولو هڅې کوي وی ته پکار دی چې د کډوالو ماشومانو لپاره د کلاسونو او سامان انتظام هم وکړي. یونیسیار په نړیوالو مرستې کوونکو غږ کړی دی چې روان کال د شامی کډوالو سره مرستو لپاره دی 4.5 بلیونه ډالر دی وړاندې کړي. په دې کې 625 میلیونه ډالر به د کډوالو ماشومانو د تعلیم په مت کې لګول کیږي او د 3 جون میاشتې راهیسې ملګرو ملتونو ته د دې پیسو صرف 1.5% ترلاسه شوی دی. په پاکستان او ایران کې هم په ملیونونو افغان کډوال ژوند کوي او د دوی ماشومانو ته د تعلیم سہولتونه هغه شان نه دي ترلاسه څنګه چې د ځای خلکو ماشومانو ته ترلاسه دي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
وایس اف امریکا دی ورادیو دا قدرمنو اوریدونکو نور پورونه هم لرو چې تاسو سره شریکو دا مهال د پاکستان په حق له یو راپور لرو هغه هم غوړو چې تاسو ته وړاندې کو. پاکستان کې هر کال په سلګونو داسې میرمنې دي چې د غیرت په نوم وژل کیږي او داسې یو پیښه په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په ختیځ سیمه چې میاچن نومیږي هلته هم شوې ده چې د غیرت په نوم یوې کورنۍ خپل لور تیزندې کړې ده او وژلې ده. په دې حق باندې تفصیلات څه دي د پیښې ټول تفصیلات تاسو وړاندې کوي په دغه راپور کې د ډیوه راډیو خبریال پیر ویلای شه.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دا پیښه د زیارت پر ورځ د پنجاب ایالت میاچنو علاقه کې رامنځته شوې ده چرته چې یو تن چې جاوید نومیږي خپل ښځه او د دې ښځې یو رشته دار د غیرت په نوم وجلې دي. رپورټونه وایي چې وجلې شوې زنانه خالده بیبي چې د درو بچو مور وو د دې یو خپل د دې سره ملاقات لپاره د دې کور ته راغلی وو. خو د خالده بیبي پلار رور او خاون په دې باندې تاو واغستل او د ډېره تاوې خالده بیبي او د دې د خپلو وجلو. رپورټونه زیاتوي چې ملزمانو د دې وروستو د وجلې شوې زنانه نو نارینه مړی د کور مخې ته د یو اونې سره زوړن پرې خودل. پاکستان په عمومي او بیا پنجاب ایالت په خصوصي توګه د زنانو د زورولو لپاره په ډیر بد نوم سره یادیږي او په دغه ایالت کې زنانو خلاف د تشدد او دوی باندې د تیزاب شیندلو او د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل واقعیات وخت په وخت رامنځته کیږي. مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غیرت په نوم د وجنې واقعیاتو مخنیوي لپاره د غجرم سره تړلې قوانینو د لانور مضبوطولو پخلی کوي. خو د بشري حقوقو تنظیمونه دریز لري چې تر څو د قتل کړې شوې زنانه کوروالو سره د ملزم د معافی اختیار موجود وي تر هغه په دې جرم کې د کمیر اتلو سي امکانات ډیر کم دي. پرستو کې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان نه وجلې شوې زنانه کوروالو نه دغه اختیار واپس اخیستلو په اړه د قانون سازه مطالبه بکړی وا. د پاکستان په کچه د انساني حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی مشر زورا یوسف وایي چې حکومت تړومبه په دې جرم کې د قصاص او دیت د قانون استعمال ختم کړي.
سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو قصاص اور دیت ایسے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اس کو کم سے کم حکومت ختم کر سکتی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک آپس کا ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے اور خاندان کے جو فرد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے.
دا وای چې ریاست ته به قانون کې داسې بدلونونه راوستل وي چې د غیرت په نوم د قتل جرم د شخصي معاملاتو د دایره کار نه وځي او دا چې په دې جرایمو کې ریاست د ملزم خلاف په خپل د مدعي کردار لوبوي. بلخوا مطبوعات د میاچنو د مقامی پولیس چارواکو د خولې وای چې د غیرت په نوم وجلې شوې زنانه او یو نارینه په قتل کې ککړ ملزمان گرفتار کړی شوی دي. سرګند دی وی چې پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو کې ککړ ملزمان اکثر لا په دې بنیاد خوشی کیږي چې دغه ملزمان د وجلې شوی زنانه د وینې پرشتوی او هم د دغه زنانه د وینې نور رشتہ داران د دغه ملزمانو سره روغه وکړي. د بشري حقوقو تنظیمونو ترڅنګ د پاکستان پارلماني غړي هم د حکومت نه مطالبه کوي چې په دغه جرایمو کې ریاست ته په خپل مدعي جوړېدل پکار دي او د دې لپاره د په اړوند قانون کې بدلون راوستل شي. د انساني حقوقو د سارنې د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال لزرو نه زیات زنانه د ننګ په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د پاکستان نارامه ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وای نه پیژند وسلوالو یو پلار او زوی وژلي. دا پیشه د پنځشنبه پر ورځ د تربت په سیمه کې رامنځته شوې او پولیس وای وسلوالو یو ماشوم هم له ځان سره تښتولی دی. تفصیل راکوي حامد سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وی د تشدد دغه پیشه د ایران وسره دی پولی ته نږدې په ضلعه کیچ کې رامنځته سوله. د ضلعه کیچ د لیویزو یو الرتبه مشر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې د تومب د کلي شیرین کان کې ناڅرګند وسلوال راغل. د یو سیمه ییز کس نیکبخت پر کور باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې نیکبخت د زوی محمد ځای پر ځای ووژل شو او د بل زوی بیا نامعلومه ځای ته لزان سره یوړی. له دغې پیښې وروسته په سملاسي ډول لیویز رالل پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. ځایي چارواکي شک کوي چې بلوڅ ملتپاله ډلې به په دغه پیښه کې ککړې وي. تر دې لمخه هم دوی د دغه ډول پیښو مسؤلیت په سر اخیستی وو. کیچ د بلوچستان کړکیچ ځپلې سیمه ګڼل کېږي. دالته بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. دوی د پنجاب ایالت وګړي امنیت خوندي ساتونکي ادارې او سیمه ییز حکومت پلوه خلک هدف کوي چې بیا مسؤلیت هم په سر اخلي. ضلعه کیچ و گوادر ته نږدې سیمه ده. دالته له کاشغر څخه تر گوادره پورې د پاکستان او د چین حکومت په مرسته باندې د اقتصادي راداري پر پروژه باندې کار روان دی خو بلوڅ وسلوالې ډلې بیا د دغې پروژې په ضد دي. دوی درج لري چې دا د پرمختیا نه بلکې دا د دوی وسایل لوټول دي. بلوچ ملتپاله دا دریز هم لري چې د دغې پروژې له پلوي کېدو څخه دلته به دوی په اقلیت کې بدل شي. په بلوچستان کې د کامی عملیاتو د پلان د پیل کېدو وروسته امنیتي وضع ښه شوې وه خو په دې روان کال کې بیرته امنیتي وضع کړکېچنه شوې ده. د کوټ ښار په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د تشدد یو شمېر خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي. صوبایي حکومت وایي چې د دغه ډول پیښو زیاتوالی د وسلوالو او د تراګرو په ضد د امنیت خوندي ساتونکو له لورې د روانو عملیاتو غبرګون دی. د دوی له خولې چې دوی به د ورپکو په ضد باندې تر ختم کېدو پورې و دغه ډول عملیاتو ته دوام ورکوي. په بلوچستان کې نه یوازې بلوچ ملتپاله ډلې بلکې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې پرقیزي پیښې هم رامنځته کېږي. د بشری حقوقو سازمانونو له حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دي عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
خدمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو هم خبری ساګه یست چې دلته په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه هم دوام لري. د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ترمنځ اوس هم سیالي روان دي او دواړه هم په دې سیالیو کې برخه لري چې په وروستیو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ناروغه شوې ده چې د نمونیا څخه ویل کیږي چې ناروغه ده. خو ډاکټرې په وروستیو کې وایي چې هغه دا مهال جوړه ده او کولی شي چې خپلو کمپاینونو ته دوام ورکړي. نور څه روان دي د ټاکنیزو دغه سیالیو کې د امریکا دغه ټول وروستۍ تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
په داسې حال چې په امریکا کې صدارتي انتخابات را نږدې کیږي، د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو پس د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ د خیر ښېګڼې ادارې د تحقیقاتو لاندې راغلي دي. د نیویارک ریاست د ډانلډ ټرمپ د کورنۍ د خیر ښېګڼې د تنظیم ټرمپ فاونډیشن تحقیقات کوي. دغه تنظیم په اړه رپورټونه وایي د کال 2008 راهسې چې دغه تنظیم کمې پیسې راغونډې کړې وي، په هغه ټرمپ خپل یو لوی د لاس جوړ عکس اخیسته دی. د نیویارک اټارنی جنرال اریک شیلډرمن وایي دوی د ټرمپ فاونډیشن لخوا په غیر قانوني کارونو اندېښمن دي. نوموړي د دې نه وړاندې هم په ټرمپ یونیورسټۍ تورونه لګولي وو چې د طالب علمانو نه یې په زرګونو ډالري فیسونه اخیستي، ولې د جایدادونو د سرمایه کارۍ په اړه کورسونو کې یې طالب علمانو ته هیڅ نه دی ښودلی. ولې ټرمپ دغه تورونه ردوي او وایي د ښاغلي شلډرمن کار د ګس اړخ د ګوندونو پلوي ښکاره کوي. د امریکا وتلي اخبار واشنگټن پوسټ لیکلی دی ښاغلي ټرمپ ته چې کومې پیسې په خیرات کې ورکړې شوې وي، نوموړي د هغې نه په 20,000 ډالرو خپل 1.8 متره اوږد عکس اخیستی دی. صدر براک اوباما هم تیر د نهې په ورځ د هیلری کلینټن په مرسته کې په پنسلوینیا ریاست کې د ټرمپ په دغه کار پورې خندا کړې او د هیلری کلینټن او د ټرمپ د خیراتي ادارو مقابلې په وخت یې ویلي په دغو کې یوې ادارې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړی او بلې ادارې د خلکو په پیسو ځان له 6 فوټه اوږد عکس اخیستی. د نوموړي اوباما اشاره ټرمپ پلوه. د امریکې د پخوانی خارجه وزیر کالن پاول د خفیه ایمیلونو نه هم معلومه شوې چې وای ټرمپ د امریکا د پاره بدنامي او د بهر نړۍ د پاره یو غیر امریکایي تن دی. کالن پاول په هیلری کلینټن هم په خپلو ایمیلونو کې نیوکې کړې دي او وای چې هغه سله هم لاس وروړي هغه بربادوي. د هیلری کلینټن د ایمیلونو تحقیقاتي ادارې ویلي وو هغه ډیره بې پروايي کړې ده، ولې په دغه خبره په هغه کم جرم نه دی لګولې. هیلری کلینټن هم منلې د هغه نه په دې لړ کې غلطي شوې وه. د څو ورځو د وقفې پس هیلری کلینټن یو وار بیا د شمالي کیرولاینا نه نن خپل انتخابي مهم شروع کوي. نوموړی د نمونیا د ناروغۍ له کبله په 11 سپتمبر په نیویارک ښار کې د 9:15 د دستورونه هم وختي وتلې وه چې ورپسې په میډیا کې سختې نیوکې شروع شوې وې. په امریکا کې د دواړو صدارتي امیدوارانو په اړه روانې نظر پوښتنې ښایي هیلری کلینټن چې 13 میاشت د ټرمپ نه 8% سره مخکې وه اوس صرف 2% سره وړاندې ده. دواړه صدارتي امیدواران به خپل مخامخ په مخامخ 3 مباحثې هم کوي چې لومړی به پکې د ستمبر په 6 نیټه او 2 نورې به په اکتوبر کې کیږي. د هغې وروسته به صدارتي انتخابات د نومبر په 8 نیټه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر منه اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې تاسو په یو راپور کې واورېدل، ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې 3.1 میلیونه څخه زیات کډوال ماشومان له مکتبونو څخه بهر دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وضع څه ده چې 3 میلیون پورې وګړي هلته د ترهګرۍ او پوجي عملیاتو له امله له قبایلي سیمو څخه بهر په خلاصو میدانونو او په نورو ځایونو کې خپل ژوند تیروي. ادنان بیچنی و دې ته کتنه کړې ده، یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
انسان دوسته خلک وایي جنگ ځپلی پاکستان قبایلي سیمه کې په لکونو شمېره سره ماشومان سکولونه نه لري او په شته سکولونو کې بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. د متحده قومونو یو راپور تر مخه په نړۍ کې 1.5 لک ماشومان سکولونو د تلو رسد نه لري او په دې 15 ملکونو کې پاکستان هم شامل دی، چېرته چې په زیات شمېر سره ماشومان د سکولونو څخه لرې پاتې کیږي. د ماشومانو زیات شمېر قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره دي چې تندروي په نتیجه کې سکولونه په بمونو الوزول شوي او یا د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. قبایلي سیمه تیر 15 کالو راشد تندروی په نامه له یو شکمنې جګړې سره مخامخ ده او په دې جګړې کې تر دې وخت پورې تر 1500 زیاتې تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا له بمونو سره الوزولې شوې دي او ځنې پاتې شوې بیا د پوځي عملیاتو په واسطه د چټ چیزونو او د توپو د بریدونو ښکار ګرځېدلې. که څه هم دغه تعلیمي ادارې په تیر شوي وختونو کې د وسلوالو خوندي مرکزونه وو، خو اوس د امنیت ساتونکو ادارو لپاره هم د یو مرکز کار ورکوي. د عملیاتو په واسطه په زیات شمېر سره خلک بې کوره کړي چې له خپلو کورونو څخه لري وریا کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. په حکومتي کچه د کډوالو د ماشومانو لپاره څه تعلیم نظام نه دی برابر کړی شوی په داسې حال چې حکومتي چارواکي له نړۍ څخه په نړیواله کچه د کډوالو د ماشومانو په تعلیم په اربونو ډالر مرستې ترلاسه کوي. انسان دوست زار علي خان اپریدی وایي دغه کډوالو تعلیمي ماحول ورکول ریاست ذمہواري ده، خو ویل په سیمه کې په خلاص مټ سره ریاستي ادارې غیر دولتي ادارو ته کار کولو اجازه نه ورکوي. کله چې ډیو راډیو ترنه وپوښتل چې د دې پورستو ریاست ادارو څه هدف دی چې قبایلي سیمو طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو څخه لرې ساتي، نو دې پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی.
کوم فکر چې دی یا مو سره دا دشمار دی، تقریبا 15 لک ماشومان اوټ اف سکول دي. چې ګندو ته د تعلیم دروازې مو بند کو او دا بیا دا سيزي چې دغه طرف ته بي یو طرف ته بي او دا بیا پسوندګي طرف ته دي او دې چې بیا څه غواړي د ریاست یا ریاستی اهلکار یا چې څو په دې جنگونو کې ګټي وي هغه خلق چې د فاټا خلق ماشومان په هغه کې هغه استعمال کړي نو صورتحال ډېر بدتر دی ډېر خراب دی.
په دې کډوالو ماشومانو کې زیات شمیر د شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دی. دغه کډوال په بنو ډیره اسماعیل خان سیمه کې په زیات شمیر سره د کډوالۍ ژوند تیروي. راپورټونه وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 15,000 ماشومان او د جنوبي وزیرستان عملیاتو 43,000 ماشومانو تعلیمي پروسه متاثره کړې ده. انسان دوسته نظام دا وړوایي د ماشومانو ته نه دلته او نه په علاقه کښې کوم تعلیمي ماحول ورکړی شوی دی. وی ویل په تېرو وختونو کې د وسله والو لخوا دوی تعلیم خراب شوی او اوس په سیمه کې د امنیتي درود سرواکو د دوی تعلیم ترلاسه کولو پروسې مخه نیولې ده. ویول شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته بیا په خلاصې شوې علاقو کښې نږدې په 3 سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نه دي په ځای کړې شوې.
او ستا په وزیرستان کښې خو دونه سکولونه نه دي چې په پرایمري سکولونو کښې په 3 سکولونو کښې ستا اوبه لیټرین باتروم بیسک سهولات نه وي نو دا مطلب چې دا سکولونه به په کاغذونو کښې چلېږي خو بیسیکلي دوی کته د ایجوکیشن سهولات نشته. بل چې کوم سکولونه وران شوي دي یو هغه ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. تاسو ته به پته وي چې په ټوله فټا کښې 1500 نه زیات سکولونه وران شوي وي او بیا چې کوم وران شوي نه وي چې کوم پاتې شوي وي نو په هغه کښې د آرمي والا ډېرې اچولي وې. بلکې تر اوسه پورې هم په وزیرستان کښې یا په ډېرو علاقو کښې داسې علاقې دي چې یا خو سکولونه جوړ شوي نه دي او په ځنه چې کوم سکولونه پاتې شوي وي روغ جوړ نو په هغه کښې آرمي پروت دی.
خبریاله میرمن او انسان دوسته ریام خان چې په وروستیو کښې بې کوره سوي د قبایلي سیمو څخه کډوالو ماشومانو تعلیم لپاره زیاتې هلې ځلې کړې په دې اړوند ډیوه راډیو سره خپل نظر چې داسې شریک کړی.
ګورې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت باندې ذمېواري ده چې دا آی ډی پیز موږ دپاره پاکستان دپاره قرباني ورکړي دي نو د دې فنډز هغې دپاره کمیشن پکار دی هغې فنډز تحقیقات پکار دي او ورسره د دې ماشومان تعلیمي 2 کالونه اوس ضایع شوي دي. ماشومان دي آی ڈی پی ماشومان دي کوم چې سکولونو ته تلی نه شي نو آی ډونټ نو وای دیر از نو پولیټیکل ویل.
یړ دی وی چې فاټا سیکرټریټ د گورنر په ایما په قبایلي سیمو کښې د سکولونو د ریشنلایزیشن په پالیسي لاس پورې کړی چې تر مخه چې په کومو سکولونو کښې د زده کوونکو شمیر انتهایي ټیټ وي د هغو ختمولو فیصله یې کړې ده. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو او قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې هم د خپرونې په پیل کې مو تاسو ته وویل چې د جانان فلم په باب هم له تاسو سره په خپرونه کې معلومات شریکوو. دا وخت زموږ همکاره نیله محمد راغلې ده. نیله محمد، ستړې مسې، په خیر علی.
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب.
جانان فلم مو کتلی دی او چې څه مو هم لیدلی دی، مهرباني وکړئ له موږ سره او اوریدونکو سره شریک کړئ.
ولې نه، جانان فلم په کال 2018 کې جوړ دی. یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په دې فلم کې د سوات سیمې د یو پښتون خاندان کیسه بیان کړې شوې ده. دا فلم هدایتکار اسفر جعفری دی، کیسه عثمان خالد بچ لیکلې ده. د فلم پروڈیوسران حریم فاروق، رحم خان، منیر حسین او عمران رضا کاظمی دی، دوی په شریکه باندې پروڈیوس کړی دی. د فلم په اداکارانو کې ارمینا رانا خان ده، بلال اشرف دی، علی رحمان خان، هغوی ورکې مین یا اهم کردارونه لوبولی دي. خو په دې کې د پښتو ژبې مشهور اداکارانو عجب ګل او نوشابه هم ښکلي کردارونه لوبولی دي. دا فلم په سوات کې جوړ شوی دی او په دې فلم کې د پښتنو په باره کې چې کوم منفي سوچ دی او منفي سوچونه خوار کړي شوي دي د پښتنو په اړه باندې هغه یې رد کړي دي. غالباً دا د لالی ووډ رومبنی فلم دی چې پښتانه ورکې ډېر په ښه طریقې سره ښودلی دي. د مثال په توګه باندې په دې فلم کې ډېر دا خاندان یو ډېر تعلیم یافته بغیر تشدده خو بیا هم بهادر ښودلی شوي دي. دی ورکې د نوې زمانې پښتانه او شریفان ښودلی شوي دي. په فلم کې د تعلیم، د ښځو د حقونو او د ماشومانو سره د جنسي تشدد کې دو غوندې کې مسلو باندې هم بحث شوی دی. خو د دې فلم او د ریحام خان چې کوم کریټکس دي هغه وایي چې دا فلم د سوات سي تصویر نه پېښ کړي. خو بیا هم موږ ولید په فلم تھیټر کې چې د ډیرو خلکو خوښ شو، لاسونه ورته پړکول او ډیر په مینه باندې دا فلم وکړه. فلم کې ویژوالز ډیر زیات ښکلي دي، په فلم کې د پښتو ژبې زیات استعمال او طنز، مزاق او سندرې د ستاینې وړ دي. او په دې فلم کې چې کوم کردارونه دي هغوی پښتانه نه دي، خو هغوی پوره پوره کوشش کړی دی چې کوم ځای کې هم ځای موند دی هغوی په پښتو کې ټوکې کړي دي، خبرې اترې کړي دي. او بله خوندوره خبره په دې فلم کې هغه د غنی خان د ریدی ګل نظم سندرې په شکل کې سندره ده هغه ورکې پیش کړې ده. ډېر ښکلی فلم و، خپلې وګورئ.
گلاب میں ولڑ ولت پڑکے خستہ خندا یو رضی یو سہرا کے پخار وتے وم روان یو گلاب میں ولڑ ولت پڑکے خستہ خندا.